متا میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات مننه کوم سرور صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د ازادۍ رادیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د وسلوالو طالبانو استازو له ډیرو نندرۍ وروسته پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمي خلیلزاد سره په قطر کې وکتل. قدرمنو اوریدونکو، د هر څه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: په میدان ښار کې پر یوه پوځي اډه د طالبانو د پرونی برید د قربانیانو د شمیر په اړه ضد نقیز راپورونه ورکړل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پرون پیل کړه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان له صدراعظم شینزو ایبی سره په کتنه کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه: د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان ځواکونو پر یوه اډه د پرونی حمله د قربانیانو د شمیر په اړه ضد نقیز راپورونه ورکړل شوی دي. افغان چارواکو د 12 کسانو د وژل کېدو او لشلو د زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو رویټرز خبری آژانس د دفاع وزارت د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې له 130 زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز آژانس ته ویلي چې په وژل شویو کې د کومندو ځواکونو اته غړي هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. راپورونه وایي چې برید کوونکو په دې حمله کې پر چاودیدونکو موادو بار یو هموي موټر د ملي امنیت د ځواکونو په اډه کې دننه الوزولی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهیر به په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په دوو اونیو کې به د دوی اسناد څیړل کېږي او وروسته له هغې به ابتدایي لیسته پیدا کوي وبلیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه څومره کسانې کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیسته لاره پیدا کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي، د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د تېرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د دغو 13 کاندیدانو په ډله کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین په فرعي کمپاین کې به له 5 میلیونه زیات ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا کمپاین د 12 ولایتونو په 190 ولسوالیو او په هغو سیمو کې تطبیقیږي چې د پولیو خطر پکې زیات دی.
په سوېلي او ختیځ حوزه کې دا کمپاین څه په تاخیر سره تطبیقیږي. مخه د دې کمپاین دا ده چې 3.4 میلیونه د 5 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د ښاغلي راسخ په وینا د قومي مشرانو او د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له وسلوالو مخالفینو سره توافق شوی چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به دا کمپاین چې پرون پیل شو 15 ورځې دوام کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو 1 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې 9 په کندهار، 2 په اروزګان، 4 په هلمند، 2 په ننګرهار، 3 په کونړ او 1 په نورستان کې ثبت شوي. لازادی رادیو خبرون آوری. دی یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین گریفیت پرون د یمن پلازمینې صنعا ته ورسید. گریفیت به د دې سفر په ترڅ کې چې له مخکې نه و اعلان شوی د یمن بندري ښار حدیده شاوخوا وضعیت چې په دې وروستیو کې پیچلی شوی دی وڅېړي. د یمن د جګړې ښکېلو اړخونو په تیره میلادي میاشت کې په دې ښار کې پر اور بند او د بندیانو پر تبادله موافقه وکړه چې تر اوسه نه ده عملي شوې. پر حدیده ښار حوثي ملیشي چې ایران ملاتړ کوي ولکلري. اروپایي ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو دوه جکپوړي چارواکي او دوه نور روسان پکې په نښه شوي. برتانیا دا کسان د روسیې د پخواني جاسوس سرګي سکریپال په مسمومېدو کې په لاس لرلو تورن کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې همداراز د روسیې د دغو څلورو اتباعو او هم په کیمیاوي حملو کې د لاس لرلو په تور د سوریې د پنځو وګړو او یوه سوریایي شرکت شتمنۍ کنګل کړې او د ویزې بندیز یې پرې ولګاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې مسکو حق لري د دښمنۍ اقدام ته ځواب ورکړي. او وروستی خبر، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان د صدر اعظم شینزو ایبی سره په کتنه کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. همدې لانجې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړی چې دوهمه نړیواله جګړه رسمان پای ته رسوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیا او جاپان یو هم نه غواړي چې له خپلو ملي ګټو لاس واخلي. پیسکوف زیاته کړه چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې ښایي د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیز پروګرام له پیل مخکې ستاسو پام د خبري برخې د لنډې برخې اوریدو ته رابولم. له ډېرو ناندریو او ګنګوسو وروسته بالاخره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. خلیلزاد د طالبانو له استازو سره وروسته له هغه خبرې کوي چې اسلام آباد ته د سفر پر مهال یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې مثبتې بللې وې. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو د مشرانو او امریکایي چارواکو تر منځ نن دوشنبه خبرې په قطر کې پیل شوې. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو ترمنځ خبرې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وې. دا هغه مسله وه چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یوه اساسي مسله یاده کړې وه. ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي هغه دوه موضوعات چې دواړو لورو په قطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پرې سلا کړې وه چې په بله غونډه کې به پرې بحث کوي. طالبانو دا تور هم پوری کړی و چې امریکایي چارواکو د مخکینی توافق خلاف د خبرو اجندا ډیره پراخه کړې او له هغې رئیس په تیره بیا سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد په دې سفر کې چې د جنوري له اتمې پیل کړی د طالبانو له لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو نه کولو مسله په تیره بیا د طالبانو له هغې خبرداري وروسته ډیره مطرح شوه چې ویلي وو که امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې متمرکزې نه کړي له واشنګټن سره به تماسونه قطع کړي. په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د تیرې ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په کابل کې د امریکا سفارت او په خپل خلیلزاد چې د خپلو لیدنو کتنو لنډ جزئیات د ټویټر له لارې له رسنیو سره شریکوي د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. خو تر دوحه مخکې نوموړي په وروستي ټویټر کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وې. خلیلزاد د یکشنبې په شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي وو چې د افغان سولې د پرمخ وړلو لپاره د پاکستان اراده ستایي، موږ پر سم لوري روان یو او د پاکستان له لوري څخه زیات اقدامات به موږ مشخصو نتیجو ته ورسوي. له اسلام آباد څخه د ښاغلي خلیلزاد د کتنې په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ ویلي وو چې پاکستان هڅه کوي چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی دا روښانه کړې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره به په اسلام آباد کې ونه ګوري. له پاکستاني چارواکو سره هم مهاله پر ښاغلي خلیلزاد سربیره دغه راز د امریکایي مخکښ سناتور لنسی ګراهم او د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال جوزف ووتل په ګډون یو شمېر نورو جګپوړو امریکایي چارواکو هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. آیا دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي چې پاکستان چې ویل کېږي پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري دا ډله د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي؟ د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر یوه حده فشار زغملی شي خو زیات فشار ښایي وضعیت لا خراب کړي.
یو حد پورې ممکن پاکستان په طالبانو باندې یو فشار راوړل شي، خو دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالب ومني، یا هر څه عرب امارات وایي یا قطر وایي، طالبان تر یو حد پورې یو فشار زغملی شي. خو زه فکر کوم د افغانستان امن اوس یو ډول هغه یو پخوانی شکر اختیار کړی ده. که ډېر زیات فشار اچول کېږي نو ممکن دا پخوانی وشوږي، په نتیجه کې یو بل خطرناک بونبست رامنځته شي یا یو داسې حالت رامنځته شي چې بیا دوباره د خبرو سرې شاخیستل مشکل شي.
طالبانو استازي په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د جګړې په ډګر کې پرون د یوې بلې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په میدان وردګو ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یوې اډې په برید کې لویدیځو رسنیو د شاوخوا 1600 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین په دې اړه غلي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قطر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو 19 پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله خپرېږي. د دې اونۍ په ګڼه کې به له افغان هنرمند سیدا ګل مینا سره په مرکه کې واورئ چې سر او راګ څه شی دی.
چې دغه علاب کې لکه مثال خبر
سادا نیری سا
دا دربارې راګ هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې څونه علاپونه پکې کړي.
سارے ما بدا نیری سادا نی پا ما بگا مری سادا نیری سا.
د دې جالبه مرکې د اورېدو لپاره را سره اوسئ. خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل په حوزه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د شکایتونو د څېړنې لومړی پړاو پرون پیل کړ. د دې کمیسیون ویان علي رضا روحاني په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل. له بلې خوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي کمیسیون په دې پړاو کې باید شفافیت او عدالت په جدي ډول په پام کې ونیسي. په دې اړه تفصیل د وصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې لپاره چې د کابل په حوزه کې د شکایتونو کچه لوړه ده نو دغه شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د ولایتي دفترونو کمشنران هم کابل ته راغوښتي دي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شکایتونو د څېړلو لومړۍ مرحله پیل شوې ده.
مراحل شروع شته، از تصنیف شروع یا بررسی و تحلیل
دی. وایي مراحل پیل شوې دي چې پکې تصنیف، ارزونه، تحلیل، شکایتونو ته رسیدنه او په اړه پریکړه کول شامل دي. د شکایتونو د ثبت څخه دوه اونۍ وروسته ولایتي دفتر دغه شکایتونو ته رسیدنه کوي. کله د وروسته هم شکایتونه موجود وي نو مرکزی کمیسیون بیا دوه اونۍ وخت لري چې دغه ټولو قضایاو ته رسیدنه وکړي.
زمون دره چې په تمام قضایاو رسیدګي.
خغل روحاني وایي د کابل ولایت د لومړنۍ پایلو پاړه زر شکایتونه ثبت شوي دي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلیو چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا په خپل ژمنو عمل نه کول او د شکایتونو د ډیروالي لامل خای دغه کمیسیون په خپل پخوانی پریکړې یعنی د کابل د رایو په باطلېدو ټینګار وکړي. د کابل ولایت ځینو معترضو نمایندانو هم ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې درغلي شوی او پایلې نه مني. دوی ویلي چې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په بهیر کې د کمیسیون په داخل کې مالی فساد شوی او دوی د عدالت ټینګښت غواړي. د فیسبوک یو شمیر کاروونکو هم بار بار دا خبره کړې چې د کابل په حوزه کې زیات شمیر کامیاب شوي نوماندان سوداګر او مافیا دي. بلخوا د انتخاباتو نه د سار یو شمیر بنسټونه وایي کمیسیون په دغه مرحله کې باید شفافیت او عدالت په جدي توګه په پام کې ونیسي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
خواست ما درې مرحله ای است که کمیسیون شکایت خبرتي
دی. وایي کمیسیون باید د کابل په ګډون د ټولو ولایتونو قضیه په جدي توګه وسړي. کوم اسناد چې ښکارنه دي له شکایت کوونکو دي نور اسناد او شواهد غواړي. د قانون پرانا کې دغه بهیر باید په شفاف او عادلانه ډول مخته یوسي او پریکړې په وخت سره اعلان کړي. خغل رشید وایي په ځینو مواردو کې د شکایت کوونکو اسناد په باطلدانۍ کې غورځول کیږي او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر کمشنرانو نه رسیږي چې دغه موضوع دوی ته اندېښنې پیدا کړي دي. نوموړی ټینګار کوي چې که دغه بهیر په شفاف او عادلانه ډول پر مخ یونل شي نو یو بل ناورین به وزېږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې د پروګرام لپاره مخکې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړي دي.
د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې او د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام اوښتی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي، افغان ولسمشر او د ولسمشری د انتخاباتو لپاره څوارلس سیالان یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې انتخاباتي سیالي به د ولسمشر په تسلط کې وي او شایي دا پروسه په ځینو مواردو کې د افغانستان د سولې د هڅو تر سیوري لاندې راسي. ورځپاڼې د ولسمشر غني چې 98 کلن دی د خبرو ترڅنګ په انتخاباتي ټکټ کې د لومړي مرستیال امرالله صالح خبرو ته هم پام کړی. واشنگتن پوسټ ښاغلی صالح د استخباراتو یو سختګیر چارواکی بللی دی چې ویلي دي پر لوړه کچه معافیت ته به د پای ټکی کښیږدي. ورځپاڼې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او همداراز د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نورو نوماندانو نوم ثبتولو ته هم پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه پورې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله اړیکې ښې نه وې. ستراتفور خپرونې د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی. د خپرونې په وینا که د خبرو دوام ناکامه سي دلیل به یې د امریکا لخوا د طالبانو د غوښتنو ردول وي. طالبان غواړي د ناټو او امریکا ټول ځواکونه له افغانستان ووځي. ستراتفور په مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا دوامدار دخیل پاتې کېدل د نړیوال تروریزم پر ضد د پراخو عملیاتو برخه ده، خو اوس له روسیا او چین سره سیالي هم واشنگتن ته مطرح ده. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هڅو ته کتلي او لیکلي دي. د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ په خبرو لپاره د طالبانو د چمتو کولو په خاطر د دې ډیپلوماټ هڅې له ننګونو سره مخامخ شوي دي. ستراتفور خبرونه وایي دا اوس په امریکا پورې تړاو لري چې د طالبانو غوښتنې ته څه ځواب وایي، ځکه دې ډلې تر اوسه په واضح توګه ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو له پلان پرته به د سولې خبرې بې معنا وي او د یوې مبهمې هیلې غوندې به وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د محمد ګل منصور د شاعرۍ د دوو کتابونو د مخکتنې لغونډې راپور برابر کړی.
منصور بس ندی کسو مینا میولی دلا یپر هر پر هر دا ایلم هر باندرا واولی دما اسی دا اوخو.
په هنر جاج کې د استاد سیدا گل مینا سره د موسیقي پر غونو غلی دلیو.
دا نظاما گا مادا ما گا سا سانی دا ما گا سا گا مادا نیزا گا مادا نیزا نیزا.
فنکار برخه کې لزوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. لدین اورست چې کوم خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زر پانه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د ارواښاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنیار.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پل د رهنما په پلک کې نو هم دیده یګدا. پل د رهنما په پلک کې نو هم دی دیګدا پټ سترګي پټ خلې په نور پسې سیوريزي. لاننه 15 کال وړاندې د جنوري په 12مه د پښتو ژبې یو غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لدی نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لار بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریز کال د وری په میاشت کې د غزنی د قرباخ په لوی کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کاله په خپل زیږنځای او پلرنی ټاټوبي کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپل کورنۍ سره د کندوز ولایت ته کډه شوه. نوموړي خپل لومړنی زکړی د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې سرته رسولي. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردری کې تیر کړی چې د شیر لومړنی سره کې هم په همدې سیمه کې د ادب د غرونو په څوکو لګیدل. وروسته بیا د کاروبار لپاره د هیواد مرکز کابل ښار ته راغی. خو ترڅو مودي ورستا کله چې په هیواد کې د کورنۍ جګړو اور بل شو، د هم د ډیرو نور افغانانو په څیر له هیواد کډی کولو تاړ شو او کوزی پښتونخوا ته مخه وکړه. استاد پسرلی د معاصر ادب پیر کې د ځنګړي هندي سبک څښتن شاعر وو چې د شاعرۍ له کولایز اړخ سربېره معنی او مفهوم هم ډیر غښتلی وو. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړي بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او خبرونه پیلو. د سوات یو ریالیست شاعر محمد ګل منصور چې د پښتونخوا سربیره په افغانستان کې هم د شعر زیات مینوال لري، د هغه د دوو کتابونو کافر جانان او والی مخرسوه مخکتنه په جلال آباد کې وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو د هغه په شاعرۍ او شعري قوت ویناوی او مقالې واورولې. د مخکتنې دی غونډې ته په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد ورغله او دا رپورټ یې برابر کړی.
د مخکتنی دا غونډه د جنوري په 11مه نیټه شاباس خبرندوی ټولنی د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه کړې و چې بلزګونو شاعرانو او د منصور د شیر مینوالو په کې برخه اخیستې و. د مخکتنی په دې موقعه لیکوالو او شاعرانو د محمد ګل منصور په شیرونو ویناوي او مقالی واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو لهغو چې د منصور په شاعرۍ وینا واوروله. د نوموړي په خبرو کې یو ځای راغلی ول:
منصور صاحب داسې شاعر دی چې خپل طنزکار هنر سره یې پښتو ادب ته ډېر فادور کړی دی. دوی داسې شعر پنځولی دی چې واقعا هغه د پښتون کلتور هغه کلتور چې نړۍ ته د تمدن درس ورکړی دی په خپله شاعرۍ کې تمثیل کړی دی. ما د ده دا دو کتابونه کافر جانان او والی مخرسوه داسې لږ لږ وکتل. یو دنیا پکې پرته، یو ادب پکې پروت دی، یو تیوري او درس پکې پروت دی. نو موږ په دې ویاړو چې داسې شاعران لرو.
شاعر او صحافی عزت الله جواب هم د محمد ګل منصور په شاعرۍ مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول:
د سوات منصور لا پدار شوی نه دی، خو د مینې او هجران درد څړیکې سندره شوي او تر موږ او تاسو را رسېدلي دي. د ده د شاعرۍ شرنګېدلي ردیفونه رواني کیفیت، ژور فکر، اوچت تخیل او موسیقیت سړی د ده د پند درناوی ته مجبوروي. د ده د شاعرۍ یو کمال دا دی چې تصویر وړاندې کوي، لکه ګوډۍ ځان سنگار کو روانه شولا، لکه ماشوم غوندې په ځان پسې روانه کړم.
محمد ګل منصور په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و. دا چې نوموړی د خپلو مینوالو پر وړاندې څه احساس لري مشال راډیو ته وایي:
افغانستان پښتنو لوی کور دی، خوږ کور دی، او کم خلک چې هم پښتانه دي نو د هغوی په سترګو خامخا د افغانستان یو تصویر غړي. کم زموږ په منځ کې چې دغه نفرتونه خواره شوي دي، د اغیار چې پای کې تقریبا تر سهاده پورې کامیاب وو اوس نه دي. ما نن دغه ثابته شوه چې کله د دې وطن مینه ما ولیده او دا ما د مخکې نه احساسوله. زه په دې باندې نه چې یوازې دوی مال مینه راکړه، خو په دې خوشحاله یم چې بلکې مطمئن شوم چې د دې دا خوري او د پښتانه چې کوم دین دا څوک نشي بیلولې.
د مخکتنی په دې موقع غنو شاعرانو په ترنوم د محمد ګل منصور شیرونه وویل چې د شفق الله شفق په غږ کې د هغه د شیر یو بند ستاسو په وړاندې ګدو.
لنډ کی صدا د خپل وطن بدر توکړما لنډ کی صدا د خپل وطن بدر توکړما خان بی کورسه خان بی کورسه د نو کر بی کورسه خدایا من راولی دل بر بی کورسه ده.
محمد ګل منصور هم خپل تازه کلامونه په ترنم سره وویل چې د یو نظم یو برخه یې صدا رنگی وا.
چې په تور خم باندې راواولی د میل د ماشوم د شمل ورو پښتنو مینه مې ولیدلا مات پلار کانو پوٹ آواز نکول منصور بس ندی کسو مینا میولی دلا یا پرہر پرہر دا علم غربان دیرا واؤڑی دما اسی دا اوخ کو سمندر باندیرا واؤڑی دما زما پزڑا باندی کابل ورے دا مانا تورخم بلا سوالو نکول.
محمد ګل منصور چې د سوات کابل سیمې سره تعلق لري لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې او د یو شخصي ښوونځي څخه له لسم ټولګي نه فارغ شوی دی. په 1999 میلادي کال یې شاعري پیل کړې. د تنده او ساس کې موږ دواړه لیونی یو اوس بنګړي چاله واخلم رومال راولېږه د غوږونو والی مخر سوه او کافر جانان په نومونو یې شعري ټولګې خپرې شوې دي.
دا چم د سرو تال دی په ګډا راځي سندرې دا اوس چې په ناز لاړې اوس به بیا راځي سندرې. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. که چیرې سر نه وي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوند ترې هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننې برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سره دی سا پا چې کوم دی دا بي جوړ دی آزاد مستقل سن دی. باقي چې کوم پاد شو د کب گندار مدم یا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه په آسان طریقې ته وایم چې مؤنث او مذکر کنه کومل مؤنث سره به تشبیه کو او دغه شکم دی تیور مذکر سره. نو دغه دوه شکلونه لري په هر یو راک کې دواړه شکل هم کې دی شي یو شکل هم کې دی شي. نو دا راک استعمالیږي بیا په نور خبر راځي وادی سموادی. وادی سموادی چې دی وادی دی ته وایي چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي. سموادی دغه په نیم دغه سره سمالیږي. نو بیا دې کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زی وی چې دغه الهاب کې لکه مثال خبر ساده نیره سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الهابونه پکې کنه ساره ما بدا نیره ساده نی په ما بغا مر صدا نیره سا دې کا راګ معلومیږي. مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو سا نی ری گ ری سا پم دغه دوم زده کی معلومیږي چې دا دغه راګ دی نی ری گ ما د نی ز سا نی د پ م ر م گ ت نی د نی ری گ ری نی ری سا نی ری گ ری سا لکه دې دا دوم زده شي کوم دا اغراق معلومه دست دا هر راگ یو شکل وی ها نو هغه مالکم اس کی شروع سا سا گ سا نی د ما د نی سا گ سا د نی سا ما گ ما د ما گ سا سا نی د ما گ سا د ما د نی سا گ ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گ سا
sani da ni sa ga ma ga ni sa ni da ma ga sani da ma ga ni ga sa
us de ke alaf unam ki ye da alaf hoy us ma sar ga mo ko kana da alaf ke hum razi masal khabar aa الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نه بیا کمپوز نه جوړیږي طرز نه جوړیږي چې په دغه دون الاب دکره مثلا ا کته زویم کسلو ویم نو دیک په ټکی واشو مثال خبره
کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل پکار شه خپل مرام تر رسیدي شي کمینا وس خاکسار شه
د ملنګ جان ست شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچوستم د سیمه اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره به لارې اسانه وي
استاد دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیه ته باجا ارمونیه نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې یو شې چې د موسیقي هغه ځان چورتوي ځانې زړې دي او بلکې د موسیقي هغه مال کده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې نات په شکل هم کیدې شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څومره آبادوي شو هر څه کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجه دا صرف چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابر وو بیا دې وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ ته لیشو او چې باجنی بیا د مجبورن نو بازه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو د سینما معلومې چې کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي بازه باز شانی داغه نه کومه کا اخلي مخکزي نو باجا د سرته وینځ باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی د جوړښت را شو د څومره بټنی چي دي پدې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بداو وای شو زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کړه دا غټ او مین आवाज چی دا به پر اګون کوم توپیر کی تاسو یو راکته غټ आवाज نسی بل ته کمزور نسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خډیر پیچیده خبر دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا د دې نه د دې پوری یو شه دی د دې نه د دې پوری یو شه دی د دې نه د دې پوری یو شه دی خو دې ته سب تک ملي شي دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنے سب تک غټ आवाज لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا دسه غټ आवाज سره سا سا دسه غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندري پاسا نشو ویلي نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه دی کی آواز نو اغا اصلی
یعنی دخک اغا انتونیشن نارمل زی
آفرین نو بیا دینا دیر آوازونو دست ویچی زلچوی لکه نره آوازونوی چه اغا پور ویلی شی بیس کی آوازی کار نکی نو اغا بیا ده بر سرون نهم کار آغسته شی هر یو راک چی بی هر یو راک یا پینزه سروی یا شپک سروی یا و سروی نو پخوا د درې سره راګمو او د سلو سرمو زیاته مو کوم بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د 500 نه کم نیوي او د 300 نه د 200 نه زیات نیوي نو د سراغونو شته چې 500 راځي او شپږ راځي 500 زی و راځي شپږ زی 15 راځي شپږ زی و راځي دسی یا و زی و راځي دسی دسی د غمشته
او استاد ته مخکې په د راګونو زین نمونه چواس اکثره هندي و لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او د راګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو یشه چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي خیالي ساتي نو هم دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب خیاله کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نکېږي پسندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دی کې بیا بل راګ نشي مکس کولې د خوند د پاره د مزید پاره چې دا پکې دغه کوم چې خواږی نور مزیت شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورسته پختنی په توګه چې تا موسیقي کې هارمونیا نه ای آیا موسیقی به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه ای
نو کوي خو ډیره خبره ده او کنه وی نو بیا داس یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وکړي داسې وکړي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي لکه منګوالو شپېلې توله کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
بله بله
ها نو د دې سرنه معلوم وي چې پیلې کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه نه هغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه وسره سور کی د سی استادینه غوندي او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمنه پکې نه کنه پر باب دی او ساز وګيږي په ستار دی وګيږي په شپې لې دی وګيږي په نور سازونه دی وګيږي نو چې وی نو ډیره خبره چې اسانتیا مرته وي او سپورټ مرته ورکړي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی ل نو موري سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکوافایل کې دارت وایي چې وال شعر وایي
شعر خو اور خدا مانه یوزه کی چا پختنه و پر نمور ته ویل سی زکه شعر وای مت شاعر یم
اوس به پر اصلی علت باندې خبر یو کی شاعر خو یا
اصلی لکی دادا چی هغه څه چې ما په زړه کې دي زما په درون کې دي په دې خبرو یا په دې ډول نشم کولای بیان کوم هغه ته د شعر جامې ور اغوندم او شعر تر جوړوم
اقدرت وای چې تر اوسه پورې تاسو څومره شعرونه لرئ
دا سه دقیق شمیر خو نه درته معلوم خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې دی
کله تاسو شعر لیکئ آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوئ
اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یعنی د شعر ظاهري وجود چې کوم دا د ته باید توجه وشي زه خپل مر توجه کوم هر څوک ځکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکې له دې نه شعر ولیکي اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي لدین اورسته چې کوم خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به تاسو وانانګری چې سړی وایي چې به دغه استعارې استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
انیزای صاحب اوس کې درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای شئ ښه شعر ویلای شئ آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پایلې یا لیکل پایلې نو یو څه خامي به پکې اکته څه درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه
کله چې معلوم راځل شعر پر کا ذاته په دینه په دلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په فایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري او ما حتی دا اوس چې په کوم مقام کې ما دا فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زده مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوخ دي کی فقط هغه وخت کې چې ما وخت معلوم راځل شعر پیل کړ زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولي کوم اخلاص اوس شاعری کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې لږ نور پښتنو ته راسو کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کراته وایي
د شاعر خو هر شعر خپل خوخ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت پرې وسل کېږي او دا شاعر د زړه خبره وي د زړه خبره خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نه مې لیکلې ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړی ایمان توري صاحب حسن د راوړی ایمان توري زړه کې ساتم د رازونو په شان توري یا سپرلې دی او یا مینه د خیسته و یا د جام په تلوسه کې نهان توري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژباړو هم نن د ارمان توري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژباړو هم نن د ارمان توري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم خپل وجود را یادوي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان توري لاس مې ونیسه په ټنډه ملایکې راته وایه د سپېڅلي قرآن توري شعر سوي خو د ژوند د انځورونو شعر سوي خو د ژوند د انځورونو د رنګونو په سایه کې روان توري او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري قربان توري قربان توري قربان توري
کوم زړه ته وای چې آی کلم په شعرونو باندې کره کتنه هم کړی ده
زه چې کله شعر لیکم د نه مخکې چې زه یو مصرع یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپل به کره کتنه کوم بیا چې کله غزل بشپړ کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم بلاغه ورسته په یو ځل دوه ځل درې ځل خپل کره کتنه کوم د دې نه ورا خوا چې کله مونږ په هنتون کې وو هلته مونږ بهیر درلود خفال بهیر وو په هغه فعال غړی وم چې تقریبا څو شعرونه مې ته کره کتنه ته وړاندې کړی دي
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ که داسې وزیرته وایي
دیوال سے یو خبر دا غوای چې موږ لا ادبیات غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سکوت سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر دا وزه له استاد درغفر لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غا فکر هم همدغه څه ده موږ باید داسې شاعری وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو
د شعر ترڅنګ بیا نثر هم لیکي که څنګه
هو نثر لیکم تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونه لیکم لنډې کیسې هم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه دغو شعرونه غواړي او یا هم کله چې شعر خوښ دي پرته له اجازه هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا یې درنه غوښتی کنه
نه اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلن ده البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې شعر ووځي بازار ته هغه څه نه دي ثبت شوي له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي چې خپل आवाज وي
کچر تاغه من غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باسا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې څو سندرغاړي نورم دي چې غزل ویلې شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولای چې غزل ووایي دا غزل سندرغاړي دي چې دا غتوان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیره مننه خیر اوسې
لکه مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی پانه نه نه پانه کی وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي
زرپانا. سوال د خار شپنی خاموشی ورو ورو په ماتېدو وه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بېباکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼي دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسې اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په سلګو نیولې انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي. سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی. د کتابونو بکسه یې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول. ژر یې په خپل غږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په نا امیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې نهه بجې به وي. ټول مارکیټ یې له پښو وویست خو د هېڅ کوم نه ترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل: ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل. په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو. نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوی دی او دا راته څرګنده شوی ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لومړنی اثر په دې کورنۍ پوری اړه لري او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د څلور سوه هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانې د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسعد سوري په غور کې اوسېده او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو او شیخ اسعد د محمد زوی و چې په کال 1425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسعد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچی سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په اهنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسعد هم د اهنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو له غیرت په بند کې ومړ او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسعد سوری د پټي خزانې په قول په اهنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهورو شاهانو څخه دی چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی.
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ما مالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری بر رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات نصری روایت یو راز ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللای یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسعد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و او دا هم د شیخ اسعد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلوېخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو وکړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوی پانی کاندي تار پتار. ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار. د واکمن له سر خول پرې با سیمړسي، د بیوزلو وینې توی کاندي خونخوار. چه لبرمه ازمری را پی زنگلو که لعکو به داری تیرو جبار. پر سوره و باندی ویر پریوت لپاسا، محمد واکمن چه ولاده پا بلدار. یوار شو اسیر پلاست مرچمنو، انتقال و کرتبر لبلوار. پس سماوی ودان هنگران وو پټی کنو پر درس جهان او څار. د محمود د جوبلورو په لاس کې ووت، د محمود د جوبلورو په لاس کې ووت چې غزنته یې بوتلی په تلوار،
ننګیالی ولر قید مړینه د زکا سی والو تله هست پتیلار په شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوري شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، کریپ کی گلون حسن ساز غندیے، لند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، لند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږی خېټه موړ یو بې نیاز غوندې، که رنگ وی که تراش وی که چارمیتک بدله، په خپله لار روان یې بې استاز غوندې، مینه مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی، ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی،
ما وی غنی یار څه بی انداز غوندی، ما وی غنیار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے در کی کم زبان درازا خوندیے، ادب دے در کی کم زبان درازا خوندیے،
غرمنی خبری خبرونه.
له آزادی رادیو.